د سرلوحې په حیث په خپل یو شعري پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلم ظالمانو لگولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله، خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه. هر خوا چه درنا پا تم لارم، خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاس می جکر مظلوم ده سر ساتو تا، که هر چوی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم، و می نکل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که، و می نلیکل دسپیو صفتونه. چو چه جبه ده پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
وگمی جبرخیل دازل خورا جالب نکل وسته. ده نکل نوم ده دغلو خار. تاسوی واوری لیکوال جالب برداشت ولاندی کوی.
دغلو خار. د خار ټول اوسیدونکو غلو، هر څوک په دماغ هم د ډوډۍ لخوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو گیټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې لګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ږیره کې خلی و. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپي د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هېڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نسبیره کیدره. نور نو هیڅ ورپاتې نه وو او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده پخپله پخپل ځان راوستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه واهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوزله وو لا زیات بېوزله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوزله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې ساه ورکړه.
په ادبیاتو کې د ګڼو نورو نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي؟ څه ځانګړنې لري؟ له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته. ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس چې دی هغه د سیمبول باس دی. مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سیمبول په حیثه کې راته ووایسته چې څه دی دا سیمبول، څه مفهوم دی؟
ډېر مننه مصیب. سیمبول سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دو دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وای یوه بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره هیر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به سره سر په سر کړي. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر اختیار و. دیاری توتی تا سیمبول ویل که پو ادبیاتو که سیمبول دی رمز پتیکی که هم خلق رمز ورتا وی، دینی خلق راز سر پا پټه اشاره معما د ټول سمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصر ینصر د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سمبول وایي. خو اصلي خبره د سمبول په ټولو معناوو کې چې یو شی مشترک دی هغه دا ده چې که په کوم ټکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي نو موږ وایو چې دا سر سمبولیک دی یا دا خبره سمبولیک دی. سمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبرداری افلاطون و هغه وایي چې دا علم چې دی یو حقیقي علم سیوری دی د غور د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی اره په دې دلته کې میز دی که ونه دی که قلم دی که غر دی دا خپله دغه شیان هم دي خو په عالی یا میتافزیکی عالم کې په یو بل شی باندې هم دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سمبول د لاشعور سره غوټه دی. صوفیان هم د افلاطون ته عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زمونږ حواس او عقل نه ورسېږي. په دې توګه دلته چې هر څه شی دي نښې یا دلونه جلوې دي چې مونږ یو لوی حقیقت ورباندې رسېږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سمبول دی او سودیم د Na د سودیم سمبول دی. دا ټول سمبولونه دي خو ادبي سمبولونه تر دغو سمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ به وروسته بحث ورباندې وکړو. لومړی رزو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکې لري. د درې لویو حوزې د هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو د درک وړ دي د زمونږ تجربې او د حس په گرفت کې راځي. هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپله یوه حسي تجربه تاته بیانم ده کولی شم په ډېر اسانه تاته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه د ونې ټکه یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د لاشعور سره اړیکه لري. هغه د شعور سره اړیکه نشته. کله چې مونږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لاشعور سره اړیکه لري بیا مجبور یو چې د سمبولونو ګټه واخلو. مثلا کله چې مونږ د روح په اړه غږیږو، کله چې مونږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې مونږ د خپله د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سمبولونو نه ګټه واخلي. همدغه وجه ده چې زمونږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نه شي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکې لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو، په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو، هغو ته اشاره وکړي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کېږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کېږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه دی. نښه دا ده چې مثلا مونږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي. خو سمبول تر خپل ځان وراخوا یا تر خپل مفهوم وراخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي د سیمبول مدلونه ګڼوي یو مدلونه لري د دې دپاره چې مغالطه نشي د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو اول آیکن دی آیکن داسې یوه تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي آیکن ته موږ سیمبول نشو ویلی مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي دا د تلې نښه دا تصویر دی خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کیږي چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلي وي چې یو تصویر وي چې په هغې کې ماشومان مکتب ته روان وي او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه دی چې ماشومان خوږ نه شي او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګریټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګریټ څکول منع دي یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي دې ته موږ سیمبول نشو ویلی دا بل څه شی دی دا د آیکن په ډله کې راځي یو انډیکس دی انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي مثلا کله چې موږ لوګی ګورو موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګېدلی او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو موږ ته یا انسان را یادوي یا هماغه حیوان را یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي او دلته دلالت طبیعي دی خو په سیمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یوه کې رابطه طبیعي وي او په بل کې یا تشبیحي وي او یا موضوعي وي یوه موضوع تشریحي وي په سیمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي په سیمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیحي وي یا تشبیحي نه وي خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیحي وي کله کله کېدای شي تشبیحي هم وي خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیحي وي نو د سیمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا دی چې سیمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي یعنی په آیکن کې په انډیکس کې یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي خو په سیمبول کې دا مشخص نه وي څومره چې لوستونکي ګڼدیار لوستونکي چې ورسره مخامخ کیږي هغه خپله معنا ورکوي یعنی سیمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي د دې سره چار لوستونکي مخامخ کیږي د عینې غونتې هغه خپل درونی تصویر ورکوي خپل مدلول ورنخلي ته د یو سیمبول نه یو مدلول اخلي زه بل مدلول ورنخلم بل لوستونکي بل مدلول ورنخلي دا مدلولونه د دې ټولو لوستونکو مدلولونه په سیمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل او هر لوستونکي خپل مدلول پکې بالفعل شکل ته اړوي دا تاسو دې لکه موږ چې په یوه هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي او هر څوک چې ګوري دغه تصویر ګویا په دې هنداره کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر اخلي خو په آیکن کې په انډیکس کې په نښې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو او مجازي ژبه کې چې مدلول یې مشخص وي معلوم وي په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان ورهاخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سیمبولیکه ویلی شو یا لکه زمونږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی هر سړی خپل مخور به پکې ګوري دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سیمبولیک وي په هغو شعرونو کې چې تشبیحات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناو دپاره استفاده نه شو کولی خو سیمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي
ډاکټر صاحب د آیکن او انډیکس په حیثه کې مو خبرې راته وکړې که د سیمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه سي چې سیمبول دا خصوصیت لري او دا یې مشخصي
د سیمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا ده چې سیمبول کې ګونګوالی وي یعنی سیمبول د ځای مبهم دی د هغې وجه دا ده چې موږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي او په استعارې کې په تشبیحاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا موږ په تصویر کې دواړه خلرو یو ایمیج دی یو ایډیا دی ایډیا هغه څه مقصود چې موږ وایو او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غونتې تورې دي دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپا ترول یا ایمیج ده په نور تصویرونو کې ایمیج او ویډیو دیو بل نه بیل وی مونږ مشخص کول شو چې کومه ایډیا ده کومه ایمیج ده خو په سیمبول کې ګنګوالای وی او مونږ کولای شي دی ایمیج نه ایډیا پیدا کو او دقیق ایډیا پیدا کو ایمیج زمونږ په لاس کې وی لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړی دوی ماته شوی ټوټې یوه ټوټه زما سره دی بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره دی په سیمبول کې د تصویر یوه خو ورکه وي او هغه مبهمه وي او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي یعنی سیمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته یوه خوا نشته په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي ایډیا او ایمیج په استعاره کې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا نښه ورسره وي مونږ چې قرینه ورته وایي خو په سیمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره په همدې لحاظ دی چې سیمبول ګونګ او مبهم وي د سیمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې په تشبیهاتو کې په استعارو کې د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي په یوې استعارې تشریح کوي د دې دواړه خونه سره جدا جدا وي خو په سیمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي مثلا کله چې تاسو د منطقې طایر کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار په هغه کې سیمرغ توتی او نور سیمبولونه یا خپله د سیمرغ سیمبول چې راواخلئ په دې کې د وجودي نظریې د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې او هغه بله خوا یې نشته موږ سره هغه بله خوا په سیمرغ کې مدغم شوې یعنی تجربې سیمرغ خپله تصویر دی دغې تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي د تجربې نه هېڅ بحث نه کېږي یوازې مونږ د سیمرغ سره مخ یو د سیمبولیک متن یو بل خصوصیت دا چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې دا دوه سره جدا نه وي بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول مونږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو یا سیمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سیمبولیک ویلی شو ګڼې معناوې ولري او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بېمعنا وي یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بېمعنا وي هغه بېمعنا نه وي د ډېر معناګانو د هجوم نه بېمعنا شوي وي ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورناخلي بل بله ورناخلي بله بله ورناخلي په دې لحاظ په سیمبول کې کلمات د خپل استخدام شوي معنا نه آزادېږي مثلا که موږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوي د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي دلته د سور ساعت کلمه چې مونږ د ساعت په مفهوم استعمالوو د خپل مفهوم نه ازاده شوي د زړه دپاره استعاره شوي خو بیا هم مکمل نه دی ازاده شوي د خپل مفهوم نه ازاده شوي د پخواني مفهوم نه یو بل نوي مفهوم ته غلامه شوي یعنی یو ځنځیر خلاص کړی بل ځنځیر په غاړه کې اچولی مخکې سور ساعت ساعت ته ویل اوس زړه ته وایي په سیمبول کې مکمل ازادي یو کلمه مکمل ازادي اخلي هېڅ معنی ته وفادار نه ده کېدلی شي زر لوستونکي دا کلمه ولولي او زر معناګانې ونه واخلي مثلا زموږ استاذ مشهوره کاکړې غاړه ده چې توره شپه ده توره خونه شینخالې نه ده معلومه توره شپه به خدای سبا کې شینخالې به خدای پیدا کړي اوس په دې دوو کاکړیو غاړې کې ممکن لوستونکي بېلې بېلې معناوې ورنه واخلي مثلا که توره شپې ته ممکن څوک ووایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده توره خونه وطن ده شینخالې د ازادۍ مطلب لري یا کېدلی شي ځینې که څوک صوفي وي هغه دا مطلب نه واخلي چې توره خونه زړه ده او توره شپه د قبض او د هغه حالت دی چې کیفیت نشته پکې او شینخاله د بست حالت ده یا مثلا کېدای شي یو څوک ناامید وي هغه دا مطلب نه واخلي چې توره شپه ناامیدي ده یاس ده او توره خونه زړه ده او شینخاله چې ده امید یا هیله ده او کېدای شي دغه یو مطلب هم نه وي شینخاله او توره خونه او توره شپه په حقیقي معنا کړېدلی وي خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه دی الفاظو ته او بل دا چې ګونګ دی مونږ نشو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا دی په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشي ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي بېلابېلو کره کتونکو د بېلابېلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنی ته وفادار نه پاتې کېږي همدغه وجه ده چې شعرونه استورې او ټول هغه اثر چې د لشور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی. سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لوستونکي باطني تجربه باطني کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کې وي. مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که ترباغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که ترباغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یوه لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو یې کلاسیک تصویر دی او بل یې رومانټیک. خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تا ته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نښه ږدي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که مونږ تاسې د خوشحال بابا دا شعر وګورو چې څو دی وسره سي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی، او یاله بل سیمبول دی. دغه په مختلفو معناوو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنا مور اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کړه، په وړو وړو دایرو کې مار ګرځه. سفیان کې ته چې دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مار ایساریږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یو مدلول ته وفادار نه دی، بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي، سر زما په مینه دینا. زمین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي، سر زما په مینه دینا.
زرنا پمینا پہ وندیگی دسترگو جنگ دے، عشق عرصو زوریگی دسترگو جنگ دے. دسترگو جنگ دے یو خوب نظاری زخمی زرٹکو روینا. دسترگو جنگ دسترگو جنگ دے یو خوب نظاری زخمی زړټه پورا وینا. دسترګو جنگ
زمین نن دی یورونیږي، سر زما په مینه تینا. زمین نن
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو